غله ازادي راډیو نوري وخت په افغانستان کې د سهار او د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې پورز مونږ عموماً د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي راډیو مجله لري، خو مخکې لدینه چې د ازادي راډیو مجله ته ورشو پام وکړي د دې سات خبرونه ته. د کندوز سرپرست والی وایي د یو شمیر چارواکو په ګوښه کولو سره به په دې ولایت کې امنیت ټینګ شي. د مالی ځانګړي ځواکونو دوه مشکوک کسان د تېرې اونۍ دغه برید په تړاو نیولي چې مرکز باماکو کې پر یو اصلي هوټل وشو، او په برلین کې هم پولیس وایي دوه مشکوک کسان یې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو لپاره د چمتووالي په تور نیولي دي. دا د ازادۍ رډیو دا پاموکړی بشپړو خبرونه تا. د کندوز سرپرست والی وایي چې په دې ولایت کې د یو شمیر هغه چارواکو په ګوخه کولو او د نوو چارواکو په ټاکلو سره به چې په دندو کې غفلت کړی امنیتي وضعیت ښه شي. عبدالله دانشی پرون ویل چې دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي چارواکي د هغوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ولسمشر غنی پرون د کندوز د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر خار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل.
امر سبوک دوشي تمام منصوبین
د ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفي حکم کوم چې په خپل دندو کې غفلت کړی، یو شمیر به له پوځي اصولو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور بل دندې لري شي سرپرست په ټاکل شي. په کندوز کې د ملي امنیت ټول کډرونه بنوي شي. خغلی غنی د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دند سپارلی چې کندوز کې د ملکی ادارو فعالیت وڅېړي او رپورت ورته وړاندې کړي. بلخوا ملګری ملتونه وایي چې هر کال افغانستان څخه د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځ اروپا ته قاچاق کیږي. د دې سازمان د نشئی مواد او جرمونو پر ضد مبارزې ادارې پرون وویل دا تیر کال په افغانستان کې ټول کورنی ناخالص تولیدات 28 میلیارد ډالر وو. د اداره وایي چې د افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسا، برتانیا، جرمنی او ایټالیا کې دي. ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپل پولي په دقت وساري او د قاچاقونکو په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کړي څو د دې ستونزې مخنیوی وشي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو څخه 110,000 افغانۍ غلا شوې. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتره ایستل شوې. د فراه ولایتي شورا رئیس فرید بختور ازادي رډیو ته ویل چې په دې مسله کې د پراختیايي شوراګانو د افغانستان بانک او د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست ځینې کارکوونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسي ټیم جوړ شوی دی چې په ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څیرنه کوي چې هغه به بیا بادي نتیجه اعلان شي.
په فراکی د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسولیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکونکو اچولې، خو د بانک چارواکي د مسولیت ردوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پانه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو خارونو کې د خپل سیاسي ماموریتونو او سوداګریزو شرکتونو پر ضد روانو اعتراضونو لامل شکایت کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي په روسیه کې پر ترکی شرکتونو حملې شوې او مسکو ته خبرداري ورکړه چې ډیر زر د ترکیه د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمیر قهرجنو خاریانو روانونه د ترکیه د سفارت ودانۍ په ډبر او هغې وښتو هنداري ورماتې کړي. لا بل په لور د روسي حکومت له ترکیه سره د پنګونې ځنې غړي پروژې ځند ولیدي، او د روسي صدر اعظم دیمټري میډویډف پرون د خپل کابینې غونډه ته وویل
правительству поручено выработать систему мер реагирования.
د وایي د روسي حکومت غواړي چې د ترکیه له لوري د شبي تیری په جواب کې د دې هواد له اقتصادي سیستم او غړو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیه په هوایي حریم کې د روسي جټل وته کې تر وشتل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترخی شوې دي. ترکیه ویلي چې مسکو باید معذرت ورڅخه وغواړي. بلخوا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد به په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد بریدونو ته دوام ورکړي. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کرملین کې خبريالانو ته ویل چې دواړو مسکو او پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه وکړه. پوتین همدارنګ وویل چې هیواد د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې هم همکارۍ ته چمتو دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم ویل چې دواړه به پر داعش او نورو افراطي وسلوالو حملې زیاتې کړي. اخوا په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه را کم شو. د بلجیم حکومت امنیتي اظهارات له څلورو درجو څخه درې او تراټیر کړل. بروکسل یو نه تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې و. خونځي، پانتونونه، بازارونه او د خار د مشروع سیستم تړلی و. امنیتي ځواکونو د لارو کوڅو امنیت لیولې و. د بلجیم حکومت روانه میاشتې په 28مه په بروکسل کې د جدي ګواښ او په پاریس کې د ورته حمله د امکان او پاریس ته د ورته حمله د امکان خبرداري ورکړ. په پاریس کې د نومبر په 14مه وسلوالو حمله کې 130 تنان وژل شو. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش واخیست او مشکوک کسان له بروکسل سره په ارتباط کې ګڼل شوی و. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د مالی ځنګړو ځواکونو دوه مشکوک کسان د تیریونی د هغه بریټ په تړاوني ویلي چې په مرکز باماکو کې پر یو اسري هوټل وشو او شل کسان پکې وشل شول. رپورټونه ویل دوه مشکوک کسانو څخه پښتنې ګرويګنې روانې دي. د نیول شوو کسان هویت او د چې په دې بریټ کې څه رول درلود نه دی پړاګ شوی. امنیتي سرچینو ویلي مشکوک کسان د یو بریټ کونکي په موبایل ټلیفون کې د معلوماتو پر بنسټ نیول شوی. د نومبر په 14مه نیټه هغه مهال چې د مالی امنیتي ځواکونو نړیوالو ځواکونو پر هوټل یرغل ورول دوه بریټ کونکي وژل شول. د ماسری چې وساته دوام وکړ په کې بریټ کونکو یو سلابیا میلمانه او د هوټل کارکونکو یرغمل کړی وو. اخوا په برلین کې هم پولیس وایي هغه دوه کسان نیولې چې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو لپاره چمتووالی نیوه. جرمني خبري اژانس وایي دواړه نیول شوي کسان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا د اشتراکي اسلامي و. جرمني رسنیو په نیول شوو کسانو کې یو سوریایي او بل تنزانیایي بللې. دواړه مشکوک کسان د پولیسو په هغه دوو چاپو کې نیول شوي چې یوې د یو اسلامي کلتوري مرکز باندې و. پولیس وایي داسې کومه نښانه نشته چې دا تاوتریخوالي دا اقدام به د برلین لپاره پلان شوی و. رپورټونه څرګندوي چې پولیسو په شمال ویدیس ښار ډوټمون ښار کې د ممکنه بریدونو په تړاو دا اقدام کړی دی. رپورټونه وایي پرون یو تن چې د امریکا بیرغ لزانه تو کړو د سپین ماڼۍ لکټارو اخوا ودانګل د پدا سیال کې دا چې په سپین ماڼۍ کې ولسمشر اوباما او کورنۍ د شکرانې ورځ لمانځله. د سپین ماڼۍ انګړ ته وروخت سړی ډیر زر د امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو او دا مهال جنایي تورونو سره مخ دی. تر دې مخکې هم په ورته دوه نورو پیښو کې دوه کسان د سپین ماڼۍ لدی ولونو وروخت دي. خو ترغیر او وروسته د غلطه امنیتي تدابیر زیات شول. د سپین ماڼۍ چارچاپیره اقدامات وشول او د غلطه وسپنیز دیوال کټاری هم لوړ شوی څو د خلکو د اوختو مخه ونیسي. په یو بل خبر کې د بخښنې نړیوال سازمان د سعودي عربستان د رسنیو په حواله په غری پټون اندېخنه خوده لچې وای د هیواد غواړي د تروریزم محکوم تر 500 زیات کسان په یو ورځ اعدام کړي. پرون د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مشر جیمز لینخ په یو بیان کې ویل پروان کال کې د سعودي عربستان لخوا په ادامونو کې بیرونکې زیاتوالی چې دغلته د محاکمو له مرموزو او خپل خوخو پریکړو سره مل دی او په دې هیواد کې مکتب او په دې هیواد کې روانو ادامونو مکتب پرته لدی چې ورستي خبرداري نه خجدي وګڼو بل کوم انتخاب پرې نه خود. ولکېږي په هغه کسانو کې چې د سعودي محکمو په ادام محکوم کړي یو شمیر له القاعده شبکې سره تړلي کسان دي. خو یو شمیر داسې کسان هم پکې شته دي چې په سعودي عربستان کې یو ګڼمیشتي شیعه خار ته منسوب دي چې هلته یې په مظاهرو کې لاس درلود. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم پیدا کړئ. همدارنګه زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 هم اوریدل کیږي. هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه خبريږي. د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. لکه مخکې مو چې ویل نن د جمعې ورځ ده. د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو. خو مخکې لدینه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو او هغه د دې چې ورستۍ چړنې خي چې په افغانستان کې د ماينونو او ناچاو د موادو د چاودنو لکبله د تلفات شمیره د تیر کال په مقایسه په سلو کې شل زیاته شوې ده. په دې موضوع اجمل تورمان یو ریپورت چمتو کړی دی. دا اورو ورپسې ازادي رادیوي مجله لا یاد مباسي.
له ماينونو څخه د غزمنو افغانانو موسسه یا آلسو په افغانستان کې د ماينونو او چاودیدونکو موادو لوجه د قربانیانو په شمیر کې زیاتواله ټکان ورکونکې بولی وای چې د قربانیانو په ځنګړي ډول قرباني شوی ماشومان په شمیر کې زیاتواله یا د برخې ته د مسولانو لازمه نه پاملرنه خي. په افغانستان کې دغه نړیوال راپور موندنی خي چې په 2014 کال کې د ماينونو او چاودیدونکو موادو لوجه د قربانیانو شمیر د تیر کال په پرتله 20% زیات شوی دی. دغه راپور د آی سی بی ایل یا د ځمکنیو ماینونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال کمپاین لخوا له ماینونو څخه د اغیزمنو افغانانو د ماسسې یا السو په همکارۍ برابر شوی دی. د دغه ماسسې رئیس اسلام الدین محمدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ملکي خلکو د تلفاتو او د ناسمو پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
بر اساس این گزارش در سال 2014 به تعداد
ده دغه راپور لمخې په 2014 کال کې 1296 کسه قربانی شوی دي چې لبد مرخه د تیر کال په پرتله دروش سلنه زیاتوالی شي، او دا چې په اکثر ولایتونو کې جګړه روانه ده لبد مرخه وړاندوینه کولای شو چې شای په راتلونکي کال کې هم په تلفاتو کې زیاتوالی راسي.
خغلی محمدی وایي چې دغه قربانیان لړلې 420 کسانی ملکیان او 14 یې ماین پاکان دي. دغه راپور لمخې په 2014 کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 55 تنه د پرسونل او وسایتو ضد ماینونو، 809 کسان د ځای پر ځای شویو ماینونو، 430 کسان د چاودیدونکو موادو او یو کس د مهماتو د چاودن له امله ټپي شوی دی. السو مسوی چې د ماین پاکونې د ماسسو د کارکونکو تلفات په 2014 کال کې د 2013 کال په پرتله راکم شوی دی. دغه مسله حکومت او د ماین پاکونې له ماسسو غواړي چې د ملکی کسانو د تلفاتو د راکمولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبه په ورځ د کابل د 13 امنیتي او ځې په مربوطاتو کې د تیرو جګړو نه راپاتې د وینا چاودې شوی سرګلولې په چاودنه کې 8 ماشومان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو د دغه راپور د مندنو په اړه اندېښنه ښودلې او منلې دي په دې برخه کې شوې هڅې کم رنګ کوي. د یاد وزارت د شهیدانو او معلولینو مرستیاله جمیله افغانوي د رسنیو او نورو اړوندو ادارو همکاري په دې برخه کې د پوهاوي د کچې په لوړولو او د حکومت په هڅو کې ګټور تمامېدلې شي.
افغانستان د معلولیت لرونکو کسانو له کنوانسیون سره په 2011 کال کې یو ځای شوی، خو له بده مرغه کارونه ډیر کم رنګ و. هیله من یو چې په راتلونکي کې ښه کارونه ولرو. زما په نظر هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي زحمت وباسي، ورځ په ورځ مسلکي کیږي، او هیله من یم چې دا تلفات په ټوله کې راکم شي.
د دغه وزارت د معلومات پر بنسټ اوس مهال شاوخوا 200 کسان په هیواد کې له معلولیت څخه ځوري کی. السو مسؤله حکومت او د ماین پاکونې له مسؤلو غواړي چې د دغه راپور موندنو ته په پام سره د معلولو کسانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او لازم امکانات په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم وایي چې اړوند ادارې باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو سره خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه معلومات ورکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومني، ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د عظمت کټوازی مرکا اوري چې په خپل سیمه کې د مطالعه د دودولو په خاطر خوانځیو ته کتابونه وړي.
ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو.
نورګل شفق ته خپل وروستي سفر په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت او نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
استاد ډرامه لیکوال او د تیاتر ممثل ډاکټر نعیم فرحان د شپږوی کلونو په عمر په استرالیا کې لفانی دنیا سترګې پټې کړې. نعیم فرحان په کندهار کې زیږیدلی و، 14 کلن و چې هنري فعالیتونه یې پیل کړل. په لومړي سر کې ترانې ویلې، بیا یې تیاتري نندارو ته مخه کړه. له هغه وروسته چې له لیسې فارغ شو د لوړو زده کړو لپاره چکسلواکیا ته ولاړ. هلته یې د چارلز پراګ په پوهنتون کې د تیاتر په برخه کې دکتورا واخیسته. نعیم فرحان ګڼي ډرامې لیکلي او تر 150 په ډیرو نندارو کې لوبېدلې دي. روحیه شاد، کورنۍ او د هنر مینهوالو ته تسلیت. یو یونسکو د افغانستان د لرغونو آثارو په ساتنه کې همکاري کوي. د باختر اژانس د خبر لمخې تیره اونۍ د یونسکو مشر پاولو فانټانی په افغانستان کې د خپلو کارونو رپورت د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ته وړاندې کړ. فانټانی د افغانستان د لرغونو ساحو او آبیدو د ساتنې په برخه کې د یونسکو لخوا په هرات کې د لرغونی پارک او د بامیان د غلغلې ښار ته څیرمه د جوړیدونکي موزیم د کارونو د هرات د زاړه دیوال د گوهرشاد د مدرسې او همدارس د بامیان د غلغلې د لرغونی ښار د ساتنې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته معلومات ورکړل. همدارس په افغانستان کې د یونسکو د کلتوري چارو مسؤل ماسینوري د پروژې لرغونو ساحو په حقله خبري وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د یونسکو پلاوی ته د مینار د جام د ترمیم او د ساتنې د هغې طرح یادونه وکړه چې یونسکو یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ژمنه کړې وه خو تر اوسه نه ده بشپړه شوې. د یونسکو مشر پاولو فانټانی د جام د مینار د طرح په حقله د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته د خپلو کارونو په حقله ویل چې د دوی څلور کسیز ټیم پر دغه طرح تر ډیره ځای کار کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به بشپړه شي.
ملی رادیو تلویزیون تیره چهارشنبه د نهو معالی ژبو د موسیقي فستیوال جوړ کړ. دې فستیوال ته چې د افغانستان د مختلفو سیمو سندرغاړي او هنرمندان بلل شوي وو، سندرغاړو له خپلو محلي آلو سره سندرې وبللې. نور حال زموږ همکار نورګل شفاق راکوي.
تاسو د پنځو ژبو د ګډې سندرې یو برخه واوریده چې د فیسټیوال سندرغاړو بلله. د فیسټیوال په باره کې د ملي رادیو تلویزیون رئیس زرین انزور مفصله وینا وکړه. وی ویل چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې همکارانو په دې برخه کې کار کړی دی.
د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لپاره د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ورونو قومونو او ژبو دغه فرهنګي هنري فیسټیوال جوړوي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون همکارانو د دغه فیسټیوال په جوړولو کې له دوه میاشت راهیسې هڅې پیل کړې دي او په دې توګه د داسې یو جشن د جوړولو بریا خپلوي. د تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی مدقق د دې فیسټیوال مبتکر وو او په دغه دوه میاشتو کې د فیسټیوال د ښه جوړېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د افغانستان ژبی او قومونه د افغان واحد ملت د پیاوړتیا، وحدت، رنګارنګۍ او ښایست نښې دي. د ورونو قومونو هنر او فرهنګ د دې ملت د سترو فرهنګي خزانو یوه د ارزښت وړ برخه ده چې راسپړنه او وده یې زموږ د ټولو ملي فرهنګي مکلفیتونه دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د ملي رادیو تلویزیون دا نوښت وستایه. په خپلو خبرو کې ویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خپل وار په ګڼو فرهنګي پروګرامونو کار کوي چې دا فرهنګي تنوع لا هم وځلوي.
افغانستان له پخوا څخه د سیمې د فرهنګونو د ګډون او پیوستون هیواد وو. تاریخ پوهان پر دې باور دي چې د سیمې هیڅ فرهنګ له افغانستان پرته نشی مطالعه کیدلی. د افغانستان یو ملي ځنګړنه همدا ده چې د بیلابیلو قومونو، ژبو، فرهنګونو، فولکلوري ټولګو، لهجو او میراثونو یو نړیوال کلیکسون او مجموعه ځان سره لري او له بډایا پښتني فرهنګ رانیولې د لرغونی آریانا، آریانی فرهنګي میراث، ترکی فرهنګ، د دری ژبې بډایا فرهنګي زیرمه، د هزارګي فولکلور خورا رنگینه او شتمنه گنجینه، او د بلوچي ژبې او فرهنګ خورا لرغونی او بومي پانګه ټول دلته خوندې دي. د دې ترڅنګ د علینایی یا نورستانی او د پشهي فرهنګ داسې تاریخي فرهنګي میراث په زړه کې لري چې په نړۍ کې بېساري ګڼلې شو. د پامیری ګڼو ژبو تر وروستي فرهنګي میراث پورې او بیا تر قرغیزی او قزاقي کلتوري نکو پورې ټول همدلته مندلی شو. زمون کوچیانی فرهنگ او په لریو پرتو درو کې د نړۍ نور کامیاب او آن نایاب فرهنګي هنری میراثونه لا هم د ساتلو او پاللو وړ دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې په هیواد کې د بیلابیلو قبایلو او رونو قومونو د سیاسي ولسی چارو د تنظیم په برخه کې کار کوي او د دوی لپاره د قومي جرګو ولسی تشکیلاتو او ملي پیوستون لپاره هلې ځلې کوي، د دغو ورونو قومونو د ژبو فرهنګ او ارزښتونو پاللو ته هم جدي پام ساتي.
د پکتیا اوسیدونکو عظمت کټوازی د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د دودولو په خاطر د څمو دی رئیس د خپل سیمې لرو پرتو سیمو ته ل خپل شخصي کتابتون څخه کتابونه وړي چې هلته مینوال ولولي. د ښاغلي کټوازی دا نه وخت چې نوموړی په خپل شخصي لګښت پالي د قدر وړ دی. زموږ همکار اجمل ترمن مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي کټوازی په خبرو پیلېږي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره لویشو، هلته مو کتابونه راخستي په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یو سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعه لپاره. هلته دوی مو خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپل هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي، د بل کتاب یې په یوځ کې وړی سي مطالعې لپاره. او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولی دوی به یې راته راټولوي. کتابونه د غازی عادي لامه کتابتونه چې موږ وروړو، غازی عادي لامه کتابتون هم تیر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راته راکول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی شي.
بلې، شخصي کتابتون.
شخصي کتابتون دی.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر د کوونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره، دغه مصرف د تیلو چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دې برکه راځي، دا څوک ورکوي؟
دا د خپل شخصي جیب چې ورکړي. موټر مو شکر الحمدلله خپل ده، او په خوالته دومره تیل نه پی مصرفې دي. لیسې لنډې لنډې دي، هغه لیسو ته رسو په خپلو پیسو باندې. خو ملګرو ته فیسبوک کې دا انځورونه موږ فرصت کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سم کړی وو. په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نور نقدي مرسته کوي چې موږ نور لیسوالو ته لاسرسی ولرو، او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لیسو ښوونځیو ته وروړو، او هلته خلک استفاده جنې وکړي.
نور در سره څوک دي؟ ځانته که نور ملګری هم در سره دي؟
په خپل لیسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غو مدني ټولنه لرو. اول ورته کتابتون جوړولو کې هغه مرسته را سره وکړه، هغه زه خپل دغه ټولنې مرستيالې. بیا هغه ټولنې یو څه تهدید سره مخ شو، په هغه خاطر باندې ټولنې ملګری لیک سره فراس خو سم دینې ملګری را سره ولاړ دي، خپل را سره همکاري کوي.
هدف مو څه دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولسته یو عام هم په هوای ده، تر څو خلک وکولای شي له حالاتو سره سم تګو کې ټولنې ته پکتو سره مطالعه او ارتیا د مخ ټولنې کې درې ډوله خلک لرو. یو هغه سیوادار دی او مطالعه کوي، یو هغه سیوادار دی او صرف د خوندزو یا د پوانتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه ولې، یو هغه دی چې بیخې لوست نشي کولای. هغه چې د خوندزو او د پوانتون کتابو اکتفا کړي، هغه د ذهني لحاظ مفلس خلک بللای شو. نو موږ غواړو چې دغه خلکو ته ودې زمينه برابر شي، هغه آزاد مطالعه وکړي، آزاد مطالعه چې د ګټه تر لاسه کړي، او یو لسی عام په هوا یو ښه شور دی ولس رامزته سي تر څو روان ولات سره سم مبارزه وکړي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د شمی درنا په باره کې ویل کیږي چې تمرکز ډیروي او تخیل پاروي. ممکن یو ولت هم دا وي چې هنرمندان او شاعران شمی د خپل ماخامونو ملګری کوي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل په خوست کې همداسي و ماخام ته ورغلی. د راپور ته اوریدلو بلنه درکوم.
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینهوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یاد ادبي دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوې وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والي حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام په پیلیزه وینا کې د پیغام او احساس په رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغیزمنه یاده کړه او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي، شاعر په ډېره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولی شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډېرو ویناو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. زه باور لرم چې ډېری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر و شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولس ته د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیشونو دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شهنګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت وستای او غوښتنه یې وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو مونږ دا ډول غونډې ستایو کچېرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان تر راټول شي.
د غزلیز ماښام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل.
په زړګي پاتې وي راځه ور سره لاسې آزاد د زورور توره تېره ور سره لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سویرې لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه، خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه. لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وي راتلې مې دې کوټه منستا خوب په دیواله.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دین کیسه او نقلونه داسې لیکل شوی چې ماشومان او مشران کابو یو ډول خوند ورناخستلای شي. د بوتبا او ګډلې کیسه چې وګمره شې دی راوروي هم داسې و کیسه ده.
ګډړه اون او یو وخت د یو ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوتبا اوسیده چې نه یې میرمن لرله او نه بچي. د یوازې وو زکه دومره پیسې ورسره نوي چې واده ور باندې وکړي او د خزي څختن شي. باینګا به هر ورځ ځنګل ته ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسي یو سفر کې د ونو غنو په منځ کې شور ماشور ووريده په سیور غي چې پته ولګوي. کګوري د ونو غنو د منځ په وتش ځای کې څوک سه هلکانو یو کوچنی ګډړ راي ساره کړی ده. د پخو په تړلو یا بوختی ګیدړه خولې و تورې سترګې پرکېدلې. باینګا له هلکانو پوښتنه وکړه دا مو چیرته ومونده؟ دوی د میدانی په بر سر کې یوې سوري ته لاس ونیو وی ویل هلته. باینګا بیا وپوښتل نو تاسې څه غواړئ، څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ څرمنې باسو خرڅوي. باینګا کوچنۍ ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځاوه، وی ویل کلو یې وای لا یوه خبره خو اوس ډیره وړه ده. د کم کې حیوان وژل د شرم خبره ده، بې انصافي ده. که زه درنه ژوندۍ واخلم راکوی؟ هلکان راضي شول او باینګا چې په جیب کې 2 روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله، هلکانو پیسې واخیستې، منډې کړې او باینګا کوچنۍ ګیدړه د سوري خولې ته ورسوله. پیښې ورخوشي کړې، پری خدا وی ویل ځه بیرته خپل غار ته ننوځه او خپل مور و پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړې هسې نه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نه شوه، د سترګو په رپ کې په سوړه ننوته. د ګیدړې پلار چې خپله لور ژوندۍ ولیده په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې شوې. په لورې یې غېږ وګرځوله، ورته ویې ویل لما سره ویره و چې بیا به دې ژوندې ونه وینم. بچې کیسه را ته وکړه. کوچنی ګیدړې خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټ باور باندې پیښه وکړه او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل، نو پوهیږې ته باید اوس څه وکړې؟ ته باید د دې سړي د خو بدل ورکړې. زموږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د خو په مقابل کې همیشه ښه کوو. ته باید له هغه سره د خو کولو یوه لار ومومې. کوچنۍ ګیدړه راضی شوه. دې ته باینګا نه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی و او وی پتیله چې له بوټبا سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلدې دي. څه موده پس ګیدړه له سوړي راووته. په ځنګل کې یې د باینګا لټون پیل کړ. هغه یې په داسې حال کې چې بوټي کول وموند، دې د کوډو په مټ ځان د یوې ښکلي پیغلې په بڼه ورښکاره کړ چې د مرمرو غوندې سپین مخ او د تورو وریښمو غوندې پړکنده تور ویښته یې لرل. پیغله باینګا ته ورنږدې شوه او ورته ویې ویل، ستړی مشي. باینګا چې په کار بوخت و سر را هس کړ، د سلام ځواب یې ورکړ. دې ورته وویل، ولې بوچی ټولوې؟ یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ورباندې پخه کړم. نو ته په خپله ځان ته ډوډۍ پخوې؟ هو. څوک یې را پخه کړي؟ ستا په کور کې بل هیڅوک نشته؟ نه، بیخي یوازې یم. ښه ښه، زه هم ستا غوندې یوازې یم، بل هیڅوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟ د باینګا مخ تک سور شو، سترګې یې ښکته واچولې. شیبه نیمه پسې را هسکې کړې، ویې ویل، له ما غوندې بې وزلې سړي سره به واده په خیر وي؟ بې وزلې بې وزلي څه ته وایي؟ زه چې شکر لاسونه لرم، له بې وزلې ولې وویرېږم؟ زه ولې لستونې برابر نه وهم او کار ونه کړم؟ لنډه دا چې په ښکلې پیغلې بدلې شوې ګیدړې او خوار باینګا واده سره وکړ. ګیدړی لکه څنګه چې تر واده دمخه ویلي وه، مټې راونغښتې، د خامکو کار یې شروع کړ. دې تر هغو پورې ډډه ونه لګوله چې په نهه نوي دسکولونو او کڅوړو باندې د خامکو رنګارنګ رسمونه بشپړ نه کړل او دا څه معمولي ډیزاینونه نه وو. د دې خامک کړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیني مرغان چې الوزي. هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې ترپکې وهي. ولاړ اوږده واښه چې باد ته یې نڅا کوله، دومره ژوندي انځور شوي و چې ناڅاپه به دې سپیګ مې ورته کش کړي چې له تاندې خوشبویي خوند واخلي او د کبانو یا په اول نظر کې د اوبو په منځ کې له روانو کبانو فرق نه کیده. دې د خامکو د ټول کار په 15 ورځو کې بشپړ کړ او میړه ته وویل، باینګا، د شان مارکیټ ته در سره یوسه، وی پلوره. دغه تر ټولو لویه کڅوړه پاس را وزړوه، دا به د خلکو پام در واړوي. خو ګوره، یوه خبره به نه هیروي، هیچ چاته به نه وایي چې دا د چا د لاس کار دی. باینګا ورته سر وخوځوه. خامکي کڅوړي او دسکولونه یې په ګونۍ کې واچول. بازار ته روان شو. په بازار کې ډیره ګڼه ګوڼه وه، دومره چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې. د میلې ورځ وه، هر لور ته دوکانونه لګېدلي وه. چا سری غټی کجوری خرڅولې، چا نبات، چا لاسی کارونه خرڅلاو ته ایښي وه. ځینو له سریښناکو وریځو رغېدلي کیک په پاڼو کې پیچلي راوړي وه چې وی پلوري. د مالونو څښتنانو چیغې وهلې، خپل مالونه ایستایل. د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي. د ګلونو خرڅونکي په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول. اچارو والا قسمونه خوړل چې داسې اچار به بل ځای ونه مومي. لنډه دا چې هیچ چا نه ویل چې شوملې یې تروي دي. باینګا د خرڅلاو چل او هنر نه وسته. له لارې چپ یو ځای کې څادر اوار کړی و چې راوړي خامکي کارونه وپلوري. خو د ده له ښه بخته د خامک دوزیو او په تیره بیا د هغې غټې یوې خوشبویي ډېر لارویان د ده لور ته ورمات کړل او ښه ګڼه ګوڼه ورباندې جوړه شوه. یوه پیرودونکي چې خامک دوزی شوې کڅوړه یې رانیولې وه او له هر ګوټه یې ورته کتل، وی ویل، عقلی بیخی نمانی. زما زړه خو راته وایي چې د آسمان فرښتې هم دغسې خامک دوزی نشي کولی. ډیر وخت نه و تیر چې له هغه لوی کڅوړي پرته نور ټول مال وپلورل شو. په لوی کڅوړي باندې د ښار د کوټوال سترګې ولګېدې. کوټوال لوشي سن چې په لوی ټوکر باندې د خامکو کار ته کتل، وی ویل، باینګا، دا به د چا کار وي؟ له باینګا څخه لار ورکه شوه. وی ویل، صاحب، صاحب دا یو 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 چا کار دی؟ کوټوال پتون دغه ورته وویل، څوک راویخې د چا کار دی؟ پنګ ورته وویل، یو 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 څوک زی پیژنم. د کوټوال आवाज نور هم لور شو، څوک نو خو بلری؟ پنګ وویل، زمون یو خپلوان دی. کوټوال وویل، زه غواړم یو څو نور دغه سیره ته جوړ کړی، کیدای شي؟ پنګ ځواب ورکړ، ولی نه، په دوړو سترګو. کوټوال وویل، بل دا چې دغه کس په را باندې ویني. پنګ بیا ورخطا شو، زه صاحب نه پوهیږم چې څنګه بشي. کوټوال وویل، ته اوس زما حکم نه منې، هسې مې هم درته اعصاب خراب شول، نور یې مه خرابوه. ټولکه د دکان دې ټولکه راځه چې پسې ځو. د بنګا چاره نه وه. کوټوال د کور دروازې ته ودروه او خپلې مېرمنې ته یې لاس ونیو چې دې جوړ کړي دي. ښکلې مېرمنې په ویریدلو سترګو ور وکتل، سترګې یې د سرو سکروټو غوندې قهرجنې او تاوجنې وې. کوټوال داسې وګڼله لکه په زړه چې لګېدلې وي. د ناشنا ښځې حسن اور ورباندې بل کړ. خدای خپل پاچا ته تر هر چا وفادار وو او د هغه خوشحالي د خپل زړه تر خوشحالي ډېره ورته مهمه وه. له ځان سره یې وویل چې که دا ښځه پاچا ته ورښکاره کړي، پاچا به خورا خوشحاله شي. د خپلو ښکلیو په ټول کې به یې شامله کړي او دی به د لوی انعام مستحق وګڼي. کوټوال د نورو خامک دوزیو د فرمایش خبره هیره کړه. په یوه کڅوړه یې غوټه وکړه، پاس یې پیښه واړوله او پتره چې ځان پاچاهي ماڼۍ ته ورسوه. د پاچا ته وویل چې دغسې ښکلې خامک دوزي د ډېرې ښکلې مېرمنې د نازکو ګوتو کار دی چې د هګیو په شکل ګرد بیزوي مخ، د پیروي په رنګ سپین پوست، د لالو غوندې سرې شونډې او تورې پړکېدونکې سترګې لري. ده زیاته کړه، صاحب، خامکي کبان داسې ښکاري لکه کبان چې په رښتیا په اوبو کې څغلي، لکه د اوبو چې په رښتیا چونهار وي، لکه هوسۍ چې په رښتیا ټوپکې وهي. پاچا پوښتنه وکړه، دا مېرمن څوک ده، چیرې اوسي؟ کوټوال ورته وویل، صاحب، د بنګا بوټبه ښځه ده. پاچا چیغه کړه، رای ولی ما ته یې راولی، سمدستي که نه راتله په زور یې راولی، هلی. د بوټبه له کوره د کوټوال بې رقمه وتلو ګیدړه نجلۍ پوه کړې وه چې جنجال به ورته جوړېږي. میړه ته یې وویل، بنګا، دا سړی به خامخا ما پاچا ته ورولي، خو زه په هیڅ وجه نه غواړم چې له تا بېله شم. ته همدا اوس بې له ځنډه غره ته لاړ شه. ورې د بی په نوم د زیړو ګلو یوه ونه ده، د هغې پوټکی راوړه، سمدستي هله پاڅه چې ناوخته نه شي. بنګا غره ته وخوت او د بی ونې له پوستکو ډکه ګونه یې کور ته راوړه. ګیدړې نجلۍ پوستکي له یو څه اوبو سره په یوه لوښي کې واچول، ښې وټکول چې خمیره شول. دغه خمیره یې په مخ او په نور بدن ومخله. ګیدړې له بنګا پوښتنه وکړه، اوس څنګه ښکارم؟ بنګا ورته وویل، داسې ښکاری لکه سخته ناروغه چې لکه زیړی چې دی وي. ساعت نیم پس کوټوال له څو کسه عسکرو سره را پیدا شو. ګیدړ نجلۍ ورسره دربار ته روانه شوه. دا د پاچا د تخت خوا ته بې پروا ورتېره شوه. نه یې د درناوي لپاره ملا لیندۍ کړه، نه یې ان سر ټیټ کړ. د پاچا مخې ته نیغه ودرېده، ویې ویل، د بنګا بوټبه ښځه یم، ستاسې په حضور کې ولاړه یم. کوټوال پاچا ته وکتل. د ګومان کوه چې پاچا به د دې نادرې ښکلا په لیدو سخت خوشحاله شي، خو د پاچا په لیمو کې قهر او کرکه ښکارېدل. پاچا چیغه کړه، دا ناولې بېسېکه بېنوره ښځه وباسئ، اشپزخانې ته یې بوځئ، د اوبو د ایشولو کار ور وسپارئ. ګیدړ نجلۍ چې اشپزخانې ته روانه وه، پاچا ته مخ واړوه، ویې ویل، صاحب، یو عرض لرم. پاچا ور وکتل، دی وویل، زه ناروغه یم، مرض می اخیستونه دی، ویریږم چې د دربار نور کسان را سره ناروغ نشي. پاچا چې په لمنې مخ پټ کړ او د بل لاس په ګوتو یې پوزه ونیوله، چیغې کړې، له دربارې بیخي وباسئ، هلی چې ناجوړ می نه کړي، هلی سمدستي. ګیدړ نجلۍ له حکم سره سم په ډېره بیړه د دربار له کلا وایستل شوه او دروازې ورپسې ژر پورې شوې چې حسینه راستنه شي. ګیدړ نجلۍ ته د درباریانو ورختۍ خندا وروسته، خو وې نه خندل. تر هغو پورې د ناروغانو غوندې بېسې که روانه وه چې د پاچاهي کلا عسکرو نور نه شوی لیدی. دغه وخت هغه د چا خبره دوی بخې خپلې کړې، دوی په پور وخت منډې کړې چې څومره ژر کېدای شوي هغومره ژر یې ځان کور ته ورسوه. وری بنګا او ګیدړ انجلۍ فیصله سره وکړه چې دا ځای پریږ دی، بلې پاچاهی ته کډه وکړي. دوی کډه پشا بلې پاچاهی ته روان وو او د دربار په منځ کې قهرې دلی پاچا په موقوف شوي کوټوال باندې د لختو باران جوړو. پاچا به د لختو له هر گزار سره دا پوښتنه تکراروله، تا دغه ناولې ناروغه میرمن د څه لپاره دلته راوسته؟ مطلب دې څه و؟
خوبه د سفر په باره کې ویل کېده چې سفرون سقرون، خو سفرونه هغه سي نه دي. دنیا بدله شوي، سهولتونه او امکانات ډیر شوي، تنوع او ښایستونو ته توجه. اکثرا سفرونه په خوږو او شیرینو خاطرو بدلوي. زموږ همکار نورګل شفق په دې وروستو کې نیپال ته سفر کړی و. نیپال چې د توریزم صنعت ښه وده پکې کړې، خلک یې چاپېریال ته ډیره پاملرنه کوي. له شفق سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. شفق صاحب ستړی مسی؟
خیر سی،
د نیپال سفر ستړی مسی؟
خیر سی.
درته وایې چې یو وری خو تقریبا دو درې کاله مخکې نیپال ته تللی وی، او یو اونۍ مخکې مو بیا د نیپال یو سفر درلود. دا سفر مو د څه په ارتباط و؟
مننه عمان صاحب، هغه لومړنی سفر خو چې یو درې کاله مخکې هغه خاص د ځوانانو په برخه کې و، چې څنګه ځوانانو ته خی روزنیز خبرونه جوړ کړی شو. خدا ځل چې و هغه په امریکا کې د ژورنالیستانو یو ټولنې لخوا چې آی سی اف جی بولی دی هغه لخوا و، او دا سه کال چې و دا د ای سی موټ په نوم یو اداره ده چې د چاپیریال په برخه کې کار کوي، د غرونو په برخه کې. فرزن د همالیا غرونو په لړۍ کې چې کوم هیوادونه پراته دي لکه چین، میانمار، بوتان، بنگلادش، نیپال، هندوستان، پاکستان، افغانستان، د دوی یعنی هغه خاص فوکس په دغو هیوادونو دی. په دې هیوادونو کې دوی کار کوي د چاپیریال په برخه کې. نو دغه سفر دا ځل چې و دام یو علمي سفر و، یو روزنی سفر و. دوی دغو هیوادونو نه ژورنالیستانو ته داسې یو روزنیز ټریننګ یا ورکشاپ برابر کړی و چې دوی خاص د ساينسي برخه کې یا د چاپیریال په برخه کې خبرونې ولري.
نو شرایط څنګه دي؟ فرضاً ځوانان څنګه کولای شي چې داسې سفرونه ولري؟ یعنی هر څوک کولای شي چې غوښتنه یې وکړي، او شرایط څنګه دي؟ فرضاً په دې مې یو څه خبر راته وکړي چې ځینې ځوانان د دغه سي سفرونو یا دغه سي موضوعاتو په ارتباط باندې وغواړي چې داسې وادونه ته سفر وکړي، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، د دې ای سي موډ یا د ای سي اف جی د دې ترڅنګ ډېرې نورې یعنی دغه سي ټولنې شته چې هغه ژورنالیستانو ته یا په نورو برخو کې ځوانانو ته دغه سي زمينه برابروي چې دوی هلته لاړ شي او دغه سي ټریننګونه واخلي. خو کرا شو د سفر ته د دوی ځکه چې د دوی اداره د چاپیریال په برخه کې کار کوي، نو دوی هغه شرط دوی یو دا و چې هغه ژورنالیستانو د ټریننګ ته اپلای کولای شو چې د چاپیریال په برخه کې خبرونې جوړې کړي وي، ریپورتونه جوړ کړي وي، او ساينسي ژورنالیستان ویني په دې برخه کې کار کړی وي. خو بیا هم که د چا ډېره دغه برخه نه وي، یو څه باید په دې کار کړی وي. نو ما په تاندې څانګې کې فرضاً ما یو درې خبرونې دغه سې کړې وي چې د چاپیریال مربوط کې دي، لکه یو د مرغانو ښکار د هغوی د نسلګرۍ په وخت کې چې ځوانانو به اکثره دغه سې کول، او بل د کبانو ښکار د بمونو او د برېښنا د هغه کرنټ یا شارټ په مرسته چې هغه څومره ضرر اوبو ته رسولی شي، اوبو ککړتیا پیدا کوي. او دریم خپرونه هم دی هغه وه چې کله یو قانون تصویب شو چې دې نه وروسته به 13 کلنۍ نه کم کسان سګرټ نشي اخیستلی، دغه تمباکونه جوړ مواد او بل عامه ځایونو کې به نه څوک به نه څکوي، نو په دې می خپرونه جوړوه. نو د دوی یو شرط خو مې دا په ځای کړی و چې ما کولی شول اپلای وکړم ورته یا ځان ورته کاندید کړم، او بل شرط یې هم انګریزي باندې پوهېدل و چې باید په انګریزي وپوهېږي، ځکه هغه د ټریننګ ژبه انګریزي وه. نو دغه څو شرایط وو، او بل د خپل ادارې هوکړم پکې مهمه وه، نو هم د خپل ادارې هوکړه را سره وه، او هم مې په دې کې کار کړی و، او هم انګریزي کې دومره څه پوهېدلم چې خپل مشکل حل کړم. نو
دوی معمولا کله خبرایي کسان فرزند د دې دغه اعلان چې په دې ارتباط باندې دا کله یې
فرق کوي؟ د ځینو فرزند یو کال مخکیم وي، کال مخکې تا ته خبر درکوي چې مونږ په دې میاشت کې یو پروګرام لرو که تاسو غواړئ ځان ورته کاندید کړئ. ځینې وي د میاشتو په حساب وي، دوه میاشتې، درې میاشتې، یوه میاشت، او ځینې وي حتی د اونۍ په حساب وي. نو دوی اعلان خپروي په خپله پاڼه کې چې که تاسو غواړئ دې ته اپلای وکړئ او په شرایطو یې پوره وئ نو ځان ورته کاندید کړئ.
دغه د سفر مصارف بیا څنګه یې؟ د هېوادونو ته تاسو نیپال ته سفر کړی و، مصارف مو خپله کړی و که د هغه هېواد؟
مصارف هم د په ادارو پورې اړه لري، او په پروګرام پورې چې څه ډول پروګرام ته تاسو ځئ. ځینې داسې وي چې درنه مصارف یې تا په غاړه وي. فرزند سمودا مخکې یو فرهنګي کانفرنس وو په ایټالیا کې، هغلته هم دعوت شوی و، نور ملګري هم دعوت شوي و، خو هلته بیا داسې و چې مصارف یې تا په غاړه و. دغه یو دوه سفره چې ما کړي دلته مصارف دوی درکول، فرزند د ټیکټ د الوتکې، او هلته د اوسېدو مصارف، هلته د ګرځېدو مصارف، خو هغه مصارف چې په دې پروګرام پورې اړوند وي، نه هغه چې ته بیرون کوم مصارف کوې. نو دا د دوی په هغه و، د دوی په غاړه و.
شه، اوس به تاسو خود چاپېریال ساتنې په ارتباط باندې، او هغه هم د غرونو موضوع هلته تللی وی، څه نوی خبرې وې پکې؟ دلته خو موږ ځینې داسې ادارې لرو، زموږ خو د هوارې حال ډېر خراب ده، د غرونو وضوع مثلا چا پاڼه پورته کړې نه وي. څه نوې کیسې وې پکې چې تا په خپل وطن کې نه دي لیدلې، او هلته ورسره مخامخ سوی؟ که دغه دلیې چې کوم کسان دي په همدې برخه کې کار کوي ورته متوجه، ځکه په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې هم ډېر ځنګلونه وهل شوي دي، نو نوی متسولی در
ومان سه التا؟ یعنی زه په داسې برخه کې کار کوم په رادیو کې چې د ځوانانو برخه ده، نو ماته ډیر څه نوی ولته. تر ټولو مهمه خبره دا و چې افغانستان کې یعنی مسائل دومره ډیر دي چې د چا چاپیریال ته ورپامم نه دی، که ورپامم دی نو ډیر کم. زه چې دې ځای نه تلمم په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې ده، هغوی کې زه ځینو ملګرو سره مې چې پیژندل لکه مدقیق صاحب، نو هغوی نه مې هم ځینې مشورې واخیستلې چې فرضاً افغانستان کومو مسایلو سره مخ دی د چاپیریال په برخه کې. خو که هغه ځای نه شروع کړم چې موږ نیپال ته لاړو، نیپال یو داسې هیواد دی چې د دوی ډیر عاید په ټوریزم یا په سیاحت ولاړ دي. په میاشت کې زرګونه خلک هلته ځي د نړۍ مختلفو هیوادونو نه، ځکه د ایورسټ لوړه څوکه مالته ده، نور ډیر ښایسته ځایونه لري. نو هلته یوه مسله دا ده چې چاپیریال ککړتیا یا د هوا ککړتیا یوازې ټولنیزه نه ده، حتی سیاسي هم ده. ځینې هیوادونه دغسې کوشش کوي چې د یعنی تا ته د چاپیریال ککړتیا در ولېږدوي. حتی فرضاً نیپال اوس هم دغسې مسالې سره مخ دی چې دوی ځینو هیوادونو نه شکایت کوي چې د دې لپاره چې د دې هیواد هوا ککړې کړي، او د دې دغه د ټوریزم یا د سیاحت کچه راټیټه کړي، د دوی عایدو ته زیان ورسوي، نو په لوی لاس د نیپال د هوا د ککړتیا هڅه روانه ده چې دوی دې نه ډېر په تشویش کې وو.
فرزن داسې وویل چې په دې کې څه نقش لري؟
وو دا یې وویل. فرزن دوی خپلو ځینو ګاونډي هیوادونو ته په اشارې وویل چې دوی موږ ته په نږدې سیمو کې دغسې ځینې فعالیتونه شروع کړي دي. فرزن د پټیو هغه کله چې شولې ورې بل شي یا غنم ورې بل شي، کوم وږي چې پاتې کېږي دوی ته ور ورته کوي، یا بټۍ ډېرې جوړې کړي دي، یا ځینې نور زهري ګازونه وایي د هغې خوا نه را روان دي چې د نیپال فضا یې خرابه کړې ده. لکه زه به یو مثال درکړم، موږ په دوهمه ورځ د ټریننګ دوهمه ورځ مو د نګرکوټ په نوم موږ یو ځنګل ته چې ډېر لوړ کې پروت و، هغه هم ډېر لوړ ځنګل و، دلته یې بوتلو. نو موږ ته موږ د کار یوه برخه دا وه چې تاسې د سهار د لمر سترګه چې راخیږي تاسې باید بیداره واوسئ او ویښ وی، او د ایوریسټ د غره څوکه تاسې پیدا کړئ. نو موږ چې هر څومره کوشش وکړو په دې سهار، یو خو هغلته ډېر رطوبت دی، ډېر ځنګلونه دي، او خو مونږ حتی د لمر رڼا هم سمه نه را رسېدله، او هغه مونږ پیدا نه کړی شو د ایوریسټ غره څوکه. نو بیا مونږ نه وپوښتل چې پیدا مو کړه، خو د ټولو ځواب و چې نه. بیا علت وپوښت چې ولې. نو مونږ غلي و، وم ویل چې خو دغسې یو ګرد غوندې و، یو غبار و چې مونږ نشو لیدلی. نو دوی ویل چې مهمه مسله هم دا ده، وایي که څو کاله مخکې تاسې راغلي وای دلته، ډېر خلک وایي همدې پاره راتلل چې دې ځای نه د ایوریسټ څوکه وګوري، خو اوس چې نه ښکاري. د دې یو علت هم همدا دی چې دلته د هوا ککړتیا زیاته شوې ده، او دوی خپل سیاحین له لاسه ورکړي دي. نو په افغانستان کې هم دغه مسله ډیره جدي ده، لکه تاسو اشاره وکړه، یو خو د ځنګلونو وهل دي چې هغه ډیره عامه مسله ده په افغانستان کې. د دې تر څنګ ځینې نورې کیسې دي، فرزند د سیګرټ د لوګي نه ونیسه، په کور کې د موږ میرمنې چې نغری تودوي لرګي بلوي د هغه لوګي نه ونیسه، د بټیو تر لوګي پورې چې خختې پکې پخیږي. دا یعنی ډیر مسایل پیدا کړي دي په افغانستان کې. د پخپله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې موږ یعنی ډیرې اسانتیاوې نه لرو چې ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړی شو. او دوی یو بل مهم څه دا یادوي چې افغانان عموما د چاپیریال په برخه کې یو ډول یعنی بې ارزښت یې ګڼي تر اوسه پورې، ځکه چې دوی په تاوان نه دي پوهېدلي. یعنی دا څه موده مخکې هم دغه یو رپورټ چې دوی خپور کړی و، هغه کې ویل شوي وو چې خصوصا د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا، او د غذاګانو کې، یعنی ځینې دغسې عموما په دې فضا کې دغسې ځینې ککړتیاوې پیدا شوي دي یا آلودګي پیدا شوې ده چې خلکو ته ډیر زیان رسولی شي، او خصوصا د سږو سرطان یا دا نورې ناروغۍ پیدا کولی شي. خو لکه ما مخکې ویل، افغانستان کې دغه نور مسایل، خصوصا د امنیت مسله یا دا نور مسایل، دومره دي چې دغه د خلکو فکر هیڅ چاپیریال ته نه دی برابر شوی، یا یې کم په کیسه کې دي، یا یې په اړه پوهېږي نه چې څومره یې موږ هوا ککړه ده. اوس به ګورې ډېر ګرد به وي، خو د چا په خوله به ته ماسک ونه وینې. د ډېرو کمو کسانو په خوله به ماسک ووینې چې پوزه او خولې پټ کړي وي. نو دوی اصلا دې نه معلومیږي چې د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې یو ډول داسې بې تفاوته غوندې دي، بې پروا غوندې دي. خو دا بیا وروسته دوی پوهېږي چې دوی صحت ته څومره زیان رسېدلی دی.
شفق صاحب، څو کسان نور افغانان درسه؟
عموما خو دوی دغو اتو هیوادونه درې درې څلور څلور کسه دغسې غوښتي وو، او افغانستان هم درې کسه و دي ما په شمول، چې دوه یو پکې هغه د چاپیریال په برخه کې ډېر کار کړی و، هغه و یو بل ځوان و ژورنالیست و، هغه راسره و او یو زه وم.
تاسو خو تقریبا یوه اونۍ هلته تېره کړه، او په دې یوه اونۍ کې به مو طبعا له ډېرو نوو مسایلو سره، چې ځکه هغوی خاص په همدې موضوع باندې کار کوو او هدف یې همدا وه، نو ډېر نوي مسایل به مطرح شوي. د هغو په رڼا کې راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو په خیال څه کول پکار دي د چاپیریال په برخه کې، چې هغه مربوطې ادارې توجه ورته وکړي.
عمان صاحب، یو څه چې هلته هم ورنه وځورېدو، هم یو ډول سړی د نیمګړتیا احساس وکړي چې ولې موږ دغسې نه یو. یعنی په دې ورکشاپ کې چې کله خصوصا موږ د نیپال د ژورنالیستانو خبرې اورېدلې، یا د ځینو نورو هیوادونو، دوی د خپل چاپیریال په برخه کې ډېر مهم پلانونه لري. یعنی تر نورو کیسو یې دې ته اولویت ورکړی دی، تر نورو مسایلو. فرضاً په چاپیریال کې هلته خو د دوی ډېر فوکس د هوا په ککړتیا و، خو د دې تر څنګ د فرزند موټر او بیروبار دوی د پارکینګ لپاره د موټر او د پارکینګ لپاره خاص پلانونه لرل د سړکونو د جوړولو لپاره دی لپاره چې دغه په خار کې بیروبار کم شي د موټر شمیر کم شي او د خلک ډیر یعنی بایسیکل موټر سایکل دغه سي دینو شیانو نه یا ته پیاده تګ نه استفاده وکي د دې لپاره دوی داسې پلانونه لرل چې یعنی یو ډول د نیمګړتیا احساس مکو چې ولی مون په افغانستان کې دغه سي سن لرو او بل دا چې دوی ډيري وړي مسالې هم ډيري مهمه اخیستي وي فرزند دوی د دې لپاره چې خپل چاپیریال پاک وساتي په ځینو موټرو یې بندیز لګولی و په ځینې وختونه حتی تر څو ورځو پورې دوی عموما په خپل هیواد کې د موټرو چلند بند کړی و چې موټر به په دغو ورځو نه چلیږي تیل به نه مصرفیږي حتی په نیپال کې بټۍ ړنګې کړې چې اوس هم بټۍ داسې په نوي عصري ډول جوړوي چې د هغوی به ډېره کمه یعنی تر پخوا په څو چنده کمه به هوا ککړی وي یعنی ډېر به هغه د هوا د ککړتیا مخه نیسي د ډوډۍ د پخولو ځینې داسې وسایل دوی پیدا کړي دي چې هغه به هم ډېره کمه هوا ککړی وي او تر پخوا به یې مخه نیول کیږي نو ما هغه یو ارمان مې دا ده یوه هیله مې دا ده چې موږ اړوند ادارې هم دغسې ځینې پلانونه په پام کې ولري یو عملي کې دغسې هیوادونو تجربو نه په ګټې سره چې افغانستان ته یې ګټه ورسیږي او بل خپلو هیوادوالو نه خصوصا رسنۍ چې د دوی د چاپیریال په برخه کې دغسې ډېر د عامه پوهاوي پر خپرونې جوړې کړي موږ خپله د ژورنالیست په حیث یعنې د ژورنالیستانو دنده زدا بولمه چې باید په دې برخه کې کار وکړي موږ اکثره دغه شکایت کوو چې که کور کې مو څه شی یعنی غیر ضروري څه شی پراته وي یوازې راوباسو د کور مخې ته کیږدو یا د بل چا د کور مخې ته کیږدو که نه ډیران ته نشو وړلی که ډیرانونه یې جوړ کړي دي موږ یې بې ځایه هر څه غورځوو یعنی دا ټول یو ډول مونږ یو لټ غوندې اموخته شوي یو تنبل غوندې اموخته شوي خصوصا د خپل چاپیریال په برخه کې نو هر څه باید دولت نه مونږ غواړو یو څه باید خپله مو کو صحیح ده چې افغانستان یو د اقتصاد په لحاظ غریب هیواد دی او خلک لرګي په اسانه نشي پیدا کولی پلاستیکونه سوځوي خو همدغه پلاستیک تر ټولو لومړی هغې کورنۍ کې چې سوځول کیږي هغه زهرجن مواد دوی تنفس کوي دوی به صحیح د وخت په ګټې پورې ګرځي خو یو څه وخت وروسته به د دوی په وجود کې داسې ناروغۍ پیدا شي چې بیا به علاج ناممکن وي او دغسې احصایې شته دي چې همدغو زهري ګازونو څومره خلک د روغتیا په لحاظ زیانمن کړي دي یعنی څه وایي چې کتره کتره دریاب میشه نو موږ ټول که یو ځای لږه لږه هم په د خپل چاپیریال په ساتلو کې برخه واخلو نو ډیره ګټه به مو هیواد هوا ته فضا ته رسولی وي
ډیره مننه شفق صاحب
خوشحاله
اوسئ ودان
مننه
خدای دې وکړي چې دا مربوطې ادارې چې دي په هغه مسایلو چې تاسو خبرې وکړې او هغه مهم دي هغو ته توجه وکړي
آمین
سازے زنغمایم تا می سازے زرباب تا می شرفازے زنغمایم تا می سازے زمقامیم تا می سوریے ز آهنگ تا می آوازے زنغمایے تا می شمم تا لمبایے تا جی شمم ز پتنگ تا می پروازے لمبائیے دجی شام زپتنگ تمی پروازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے دادر گومی پیالے بندے شنا شیب کی مستی جی دادر گومی پیالے بندے شیب کی مستی جی سارا گومی نغمے شرنگ دے شیشہ باز پر کی نتیجے سارا گومی نغمے شرنگ دے شیشہ باز پر کی نتیجے